سلام د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلوال برید،
همکاران بهر وتلو هغه وینو لړل راغله، مشوکات هم خیرات ته ولرای انفجار وشو.
په افغانستان کې لواکمن نظام سره د مرستې لپاره د نړۍ له هیوادونو د پاکستان غوښتنه، د افغان جنود تعلیم پر وضعیت، د بشري حقوقو د ډلو اندېښنه.
ارزو لرم چې پانتون ته کامیاب شم، خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه برته شروع کیږي او یا هم نه کیږي.
او په مکسیکو کې د مریو د نمانځنې د ورځو پیل. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې پر لږ تر لږه 2 چاودنو کې د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. چارواکي سپین بورډ لږ چمن د لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د په زرګونو افغانانو د تېرېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره افغانستان ته د بې وزلو بې ځای شوو کسانو سره د مرستې لپاره د اړتیا وړ ژمنیو وسایلو د استولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه: په کابل کې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا پیښه د سردار محمد داود خان 422 پوځي روغتون ته نږدې شوې ده. رویترز خبری آژانس د طالبانو د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په 14 کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو یو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته نن د 14 په اړه وویل چې 14 د روختون دروازې ته نږدې شوې ده.
بله، 14 د 223 روختون دروازې ته نږدې ده چې خلکو سره نږدې 14 سوې ده، ولی تر اوسه پورې نوعیت مشخص نه ده او دا هم نه ده معلومه چې دقیق ارقام د تلفاتو څومره.
د ایمرجنسی روغتون مسؤلانو هم ویلي چې د دې پیښې نه ټپیان ورول شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اګست 15 رئیس چې کابل د طالبانو لاسته لویدلی، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر جوماتونو او نورو هدفونو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. جلال آباد ښار نن د نامنیو د څو پیښو شاهدونه څرګندو. وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې د یو جومات ملا امام او د ګذر یو وکیل په ډزو ووژل او د 2 تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې راځړول شوي وو. یو عیني شاهد چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له امله یې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. ناپیژندو وسلوالو د مایوبینو د جامع جومات ملا امام عبدالواحد داسې مهال چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوختو په ډزو واژاو له سیمې وتښتېدل. یوې بلې سرچینې هم د امنیتي دلایلو له امله ازادي راډیو ته ویلي چې ناڅرګندو وسلوالو نن شاوخوا 9:30 بجې د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اړوند د چکنوریو په سیمه کې د همدې سیمې د ګذریو ملک هجرت خوګیاڼۍ په ډزو وشت او لسمې وتښتېدل. دغه راز د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د 2 تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت د رازړول شوو کسانو هویت نه دی څرګند. په جلال آباد کې د دغو پیښو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکي سپین بورډ لږ چمن لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د په زرګونو افغانانو د تېرېدو خبر ورکوي. دغه لارې چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوې نن بېرته د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوې ده. د جرمني د ډي پي خبري آژانس راپور له مخې په چمن کې یو سیمه ییز چارواکي حضرت علي ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون په زرګونو کسان نن د پاکستان خواته واوښتل. د عمران کاکړ په نوم یو سیمه ییز سوداګر ویلي چې پر خوراکي موادو، درملو او نورو وسایلو او موادو بار نږدې 200 لارې پر پوله د افغانستان خواته تیرې شوې دي. د راپور له مخې افغانستان ته په کال کې د پاکستان د صادراتو شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر نیمایي د چمن لارې افغانستان ته انتقالیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR په افغانستان کې له بې ځایه شوو کسانو سره د مرستې لپاره د اړتیا وړ ژمنیو وسایلو کابل ته د اړتیا وړ ژمنیو وسایلو د استولو خبر ورکوي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د دغه ادارې د ویان په حواله وایي چې 30 ټن وسایل په یوې الوتکې کې نن سیشن به افغانستان ته ولېږدول شول. د اداره به د رواني اونۍ په پای کې په دوه نورو الوتنو کې هم نور مرستې کابل ته ولېږدوي. یو ان سی آر وایي هر مستحق کورنۍ ته د 25 کیلو ګرام په اندازه د غولي فرش او د خیمو او خونو د عایق یا د یخنۍ په وړاندې د مقاومت مواد ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ویلي که څه هم د روان کال په پیل کې د جګړو له امله ډیر بې ځایه شوي کسان بیرته خپلو سیمو ته تللي، خو دوی بیا هم هلته کافي امکانات نه لري چې د ژمي له یخنۍ څخه ځان وژغوري. په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو شمیر شاوخوا 3.5 میلیون تنه ښودل شوی او یو این ایچ سی آر ویلي چې 5 لک کسانو ته مرستې برابروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي وروستو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتیرش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي. ښاغلی ګوتیرش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبریالانو له فعالیت پرته آزاد نه شي پاتې کېدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبریالانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. نن د نومبر 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او فرهنګي ادارې یونسکو د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په نړۍ کې له 1200 زیات ژورنالیستان وژل شوي چې له 9 قضیې تر اوسه نه دي حل شوي. او د شلورونو د کرکټ په نړیوال جام کې نن په ابوظبي کې د جنوبي افریقا لوبډلې بنگلاديش ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. په همدې شیبو کې د پاکستان او نامیبیا د لوبډلو ترمنځ لوبه پیلېږي. په دې نړیوال جام کې سبا د افغانستان او هند ترمنځ لوبه ده. که چیرته دا لوبه افغانستان وګټله، د دې نړیوال جام نیمه پای لوبې ته به لاره عمومي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وی پانه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وی پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د دې خبرونه لمړی راپور. په کابل ښار کې نن د وزیر اکبر خان او 400 بستر روغتونونو مخې ته یوې وسلوالې ډلې بریدونه وکړل. د طالبانو یو ویان بلال کریمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې په پیښه کې ملکی وګړو ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ښیي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په کابل ښار کې نن ورځ شاوخوا 11 بجې چاودنې وشوې او په دې چاودنو کې ملکی کسان تلفات شول. واوخته د طالبانو یو ویان بلال کریمی د پیښې په اړه ازادي رادیو ته وویل چاودنه د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د 420 بستریز روغتون مخې ته رامسته شوې ده. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وایي:
چاودنه کې ملکی خلکو ته تلفات اوښتي، ولې تر اوسه پرې تحقیق بزیات نشته چې څومره کسان تلفات لري. تر اوسه چې موږ ته له خپلو رسمي منابعو کوم معلومات ترلاسه شوي دي، هلته د یوې چاودنې تایید شوی ده او د جمو یا د ګڼې ګوڼې سیمې ته نږدې شوې ده چې پوځخانه تلفات لري، ولې دقیق ارقام یې لا نه کوي.
د ښاغلی کریمی په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه تخنیکی ټیمونه په ګډه کار کوي ترڅو وپوهیږي چې دا پیښه له کوم ځای منشا اخیستې وي، له کوم ځای دا سازمان شوې ده. خو رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د کابل په نننیو چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او له دیشو زیات ټپیان شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پیښې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي، خو په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په پیښه کې خلکو ته زیان اوښتی. خو له سیمې بیا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ګنې د سردار محمد داود خان روغتون ته بریدګر ورننوتی و او هلته یې جګړه کوله. د طالبانو یو ویان بلال کریمی بیا دا ټول خپاره شوي راپورونه بیا اساسه بولي او وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې چې څه خبره شوی هغه اساس نه لري. له دې ورها خو به د ایمرجنسی روغتون ځینو چارواکو رسنیو ته په داسې پیغامونو کې ورته ویلي دي چې دغه روغتون ته د سیمې د پیښې د سیمې له ځایه نه ټپیان وروړل شوي دي، خو لا تر اوسه هم د نننۍ ورځې د پیښې کره او وروستي جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
لکابل پراپور کې مو واوریدل چې وسلوالو کسانو پر 400 بستر روختون نن برید وکړ او د برید د راپورونو لمخې مرګ ژوبل هم اړولې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال 400 بستر روختون ته څیرمه د اندرا ګاندی د ماشومانو د روختون له یوه ډاکټر سره چې د نوم نه ښودلو په شرطي خبرې کړي مرکه کړي. د ډاکټر د خبرو په پیل کې خپل د سترګو لیدلای حال بیان کړ.
نن غرما دولس تلویش دقیقې شاوخوا چې زه خپل وارد کوم، البته چې د یو ډیر بد غږ تر غوږ شو. د هغه وروسته زموږ دوام کاران بهر وتلي وو، هغه وینو لړل راغلل. موږ شو کتل موږ خیرات ته ویل ورا انفجار وشو. د هماغه انفجار نه وروسته چې موږ وتلو ډیر وضعیت ښه نه و، د ډزو غږونه مو اورېدل کېدل. بیا تقریبا داسې یو لاس دقیقه وروسته یو بل انفجار پسې وشو چې هغه هم ډېر بوږنوونکی و. نو د هغه نه وروسته بیا طالبانو ساحه محاصره کړې وه، پرېښودل نه، او د روغتون څخه خلک په تیښته وو. په یو بله دروازه باندې خلک وتل چې هغه نسبتا د ساحې نه لږ لرې وه، نو هغوی په تیښته وو. خلک چا خپل ناروغ په غېږ کې اخیستی وو، چا سره د سیروم خلطې وې، څوک په وینې لړلي وو. دا بعضې خلک او د شفخانې په عاجل خونه کې هم تفات نه سول شیشې ماتې شوې.
بله ډاکټر صاحب، ویل کېږي چې روغتون ته وسلوال بریدګر ننوتی دی او له هغه وروسته بیا جګړه پیل شوې ده.
دا اول انفجار وروسته په چرسپستر روغتون سره د ډزو غږونه اورېدل کېدل چې دا بریدګر ننوتلی و کنه، خو دا خو د ډزو غږونه وو. او د اندرا ګاندی روغتون طرف ته څه مشکل نه و، یوازې دا د ډزو غږونه اورېدل کېدل. او دلته هم څه هڅې وو، دا پیرادار خلک چې وو، یا طالبان چې دلته روغتون امنیتي چارواکي دي، دوی هم لږ لږ ډزې کولې.
بله، د تلفاتو په اړه باندې ډاکټر صاحب څه فکر کوي؟
تلفات زموږ یو څو همکاران هلته د اول انفجار نه وروسته ورغلي وو چې هغه زخمیان چا نه پورته کول. دوی ورغلي وو چې هغه راټول کړي راجګي کړي. بیا د هغه نه وروسته دوی دا اوس را سره وو، هغه همکاران هغوی وویل چې تقریبا څلوېښت دېرش تر منځ بشات مړي پراته وو داسې، او بل غوښې هم هرې خواته پرتې وې.
ډاکټر صاحب، باور خو داسې کېده چې د طالبانو پر راتک سره یا د نظام د بدلون سره خو جګړه پای ته ورسېده، لکه څنګه چې طالبانو هم اعلان کړی چې په افغانستان کې نور جګړه پای ته ورسېده. اوس داسې چاودنې کېږي، غوښتنه مو څه ده؟ څه هیلې لرئ تاسو؟
او بل خبر د اوسنی چارواکي دی باید متوجي اوسي. دوی بيخي اصلا دوی خلک نه دي معلوم چې څوک نظامی کسته، څوک ملکی دی، او مسؤلیت چاته راځي کېږي. دا اوس زموږ شفاخانه ته څوک راغلي دا کوم خلک دي، دا نه پیغام شاره وستل دي، نه وزارت داخلي پر روان دي، نه وزارت دفاع پر روان دي، او هلته راغلي امنیت ساتي دي شفاخانه. نو که دوی چیرې ځانونه منظم کړي، ځانونه جوړ کړي، او بل خبر د خلکو امنیت ډېر هیو متوجه اوسي باندې، او موږ نور هېڅ نه غواړو، یوازې امن غواړو. چې امن دي موږ ګرچ په هر حالت کې موږ خدمت کوو، خو بیا چې امن دي على الاقل خدمت به په ښه توګه وکړو.
د کابل 400 بستر ته څیرمه د اندرا ګاندی د ماشومانو د روغتون یو ډاکټر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات ورکول.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته، مون په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
نن د نوومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پېترسولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل داسې محل را رسیدي چې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره تر اوسه له اویا سلنه زیات رسنۍ تړل شوې دي او له نږدې ډیر شتنو خبريالانو سره تشدد شوی دی. له دې خبريالانو ځینې وایي چې ځاني او کاری خوندیتوب نه لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
دا ځل د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د بخښنې پای ته رسولو نړیواله ورځ د تیر په پرتله په افغانستان کې د خبريالانو لپاره بیا لرنګ لري. سکال لدی ورځ داسې مهال په افغانستان کې یادونه کیږي چې د بیان ازادي او رسنیز فعالیتونه له ډیرو ننګونو سره مخ دي. یو شمیر خبريالان وایي تیرو شلو کلونو کې د رسنیو په برخه کې شته لاسته راوړنې له جدي ګواښونو سره مخ دي. دوی بیا ځلي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د ځاني او کاري خوندیتوب نه لرلو سر ټکوي. مینه حبیب درویدات خبري اژانس مسؤوله ده. هغه نږدې لسیزه کیږي چې له بیلابیلو رسنیو سره یې کار کړی. وای د مخکینی نظام او د طالبانو د واکمنۍ لپاره سره یې څو ځله د وژلو هڅه وشوه، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي.
زه لغه خزینه خبريالان یو یم چې له پیښو ګواښونو او د ټولنو د ناوړه چلند له امله خوندنه نه یم، خو د هغه مینه د لیوالتیا له امله چې خبريالي سره لرم له ټول ګواښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکوم. موږ خبريالانو به له کومه ویره او استرالیا خپل مسلک ته دوام ورکوو.
افغان خبريال میلاد حیران بیا د خپل بد وضعیت په اړه غږیږي. وای د بیان ازادي چې د افغان رسنیو د تیرو شلو کلونو راسره وړونو مهمه برخه ده اوس دلمنځکلو په حال کې ده.
موږ لوی ستونزه په اوس وخت کې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی نه درلودل دي. موږ نشو کولای د تیر نظام په شان باندې یوې ادارې ته کله چې موږ مراجعه کوو هغلته هغه کوم ځانګړي خبرونه یا کوم اسناد او ګزارشونه چې زموږ په کار دی هغه زموږ په واک کې نه راکول کیږي.
دا اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته اویا سلنه رسنۍ تړل شوي او یوازې تیرو دوو میاشتو کې دیرشتنو خبريالانو سره تاوتریخواله شوی. د دې تاوتریخوالي نوې سلنه پلا پر طالبانو اچول شوی، خو هغه یې رد کړی ده. د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ د خبريالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري د خبريالانو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې د بیان ازادۍ ساتلو او د خبريالانو د ستونزو د حل په برخه کې لاس په کار شي.
د اسلامي امارت په حکومت کې هم هر ورځ له خبريالانو سره تاوتریخوالي کیږي او کله چې خبريالان زنداني شي د هغې سیرنې کیږي او وسایل هم پلاتل کیږي. دا د دې لامل کیږي چې خبريالان خپل دات له لاسه ورکوي. د اسلامي امارت حکومت خبريالان په غیر قانوني ډول نیسي او وحي تکوي. که د دې کارونو مخنیوي ونی شي په افغانستان کې د بیان ازادۍ په مخ کې به لوی خند جوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرسل احمد وسیق بیا منی چې خبريالانو سره تاوتریخواله شوی، خو زیاتوي د دې پیښو د بیا ځلي تکرار د مخنیوي په هڅه کې دي.
اصلاحات وسی او د ټولنې مشکلات او هغه ستونزې هغه برسیرسي له حکمرانانو سره شریک سي. دغه د بیان ازادۍ ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت کوي. همدغه سي ټولو ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسولینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکو چې هغه دې په آزادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
خود طالبانو له دې ادا سره سره پرون په یو تازه پیښه کې د رائے فردا ټلویزیون خبريال حسین احمدي د پاسپورت ریاست ترڅنګ د نامعلومو دلایلو له امله د دوی له خوونی ول شو او له 100 ساعته بند وروسته بیرته خوش شو. طالبان د هغه نیول کېدل یو سهوه بولی وای. دا کار د خاغلی احمدي له خبريالۍ سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سرپرست اباسین نسیمی بیا په دې باور دی چې تیرو دوه میاشتو کې ډیر شمیر خبريالانو او د رسنیو کارکونکو خپل وطن پریښی. د په خبره د رسنیو د مالی او معنوي ملاتړ د نشتون له امله اوس مهال ډیر رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د هیله خی چې د وخت په تیریدو او رسنیو د ملاتړ په ترڅ کې به د ستونزې تر یوې کچې پای ته ورسیږي.
رسنیو در افغانستان
د افغانستان پر رسنیو کې تیر شلو کلونو کې خکدونه پیدا شول. زه فکر کوم چې دې ټکی ته په کتو به دا ستونزه حل شي، خو یو ډیر وخت اړتیا ده چې رسنۍ بیرته خپل ځای ته راوګرځي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د بخښنې پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي، تیر کال نړۍ کې 12 خبريالان او رسنیز کارکونکي وژل شوي. انټونیو ګوتریش وایي هیڅ یو ټولنه بیل خبريالا چې کولای شي سرغړونه وڅېړي او حقیقت بیان کړي آزاده پاتې نشي. هغه له ټولو هیوادونو غوښتي چې د خبريالانو پر وړاندې شوي جنایتونه وڅېړي او عاملانه وپوښتي.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. پاکستان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په کابل کې له واکمن حکومت سره اړیکې ونیسي او مرسته ورسره وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن دا څرګندونه په اسلام آباد کې وکړي. هغه دا هم ویل چې د افغانستان لپاره په هند کې پراتلونکو جوړیدونکو غونډه کې د پاکستان استازي برخه نه اخلي. جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار له نړیوالو غوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تماسونه ټینګ کړي. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مؤید یوسف د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل
ټول نړۍ باید د افغانستان له وسنی حکومت سره همکاري وکړي او ورسره په تماس کې شي. له دوی سره باید د رغند خلتیا له لارې مرسته وشي چې یو بشري بحران رامنځته نشي.
شغلی یوسف تهند بلنه ورکړی ده چې راتلونکي اونۍ په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکي غونډه کې برخه واخلي، خو ده وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې راتلونکي اونۍ چهارشنبه پیل شي د پاکستان سربیره د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او روسیې د ملي امنیت صلاحکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. روسیه تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی دی دا لومړۍ غونډه ده چې د افغانستان لپاره د هند په نوښت جوړې شي. هند په سیمه کې هغه هیواد دی چې په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېره مرسته کړې ده. دا مرستې شاوخوا $3 میلیارد ته رسیږي. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مؤید یوسف پر ټولو هیوادو شخ وکړ چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د مؤید یوسف په باور ژمی را روان دی، په افغانستان کې د خوړو کمبود دی او که مرسته ونه شي وضعیت به ډېر خراب شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو د پرانستل کې دوه په اړه د طالبانو پرجمنو باور نشي کېدای. د سازمان ویلي ل طالبانو ل 13-15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ خوندزی او پانتونونه تړلې او په یو شمیر ولایتونو کې هم پرانستلې خوندزی د خلکو د فشار نتیجه ده.
واکتا د طالبانو لرسیدو سره سم د نجونو پر مخ د خوانځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر شپږم ټولګي په ټول افغانستان او تر دولسم ټولګي په یو ډیر کم شمیر ولایتونو کې خوانځیو ته د تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراری ژمنو سره سره نن 15مه ورځ ده چې په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي له هم بند دي. فهیمه د طالبانو له واکمنې وړاندې هر ورځ خوانځي ته تله. راتلونکي ته هیله مند او د یو روښانه سبا په فکر یې د خوانځي په دروازه پل کې خوده، خو اوس هغه دروازه د دې پر مخ تړلې ده. وایي ستړي شوي او ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
اوس دې پل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم، خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بیرته شروع کېږي او یا هم نه کېږي.
د افغان جنود اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنود پر مخ د خوانځیو د تړل کې دوه دوام ته سخت خبرګون خي. د دې سازمان د خوځو د برخي مشر هجربار ازادي رادیو ته وویل د جنود د خوانځیو د پرانستل کې دوه پاره د طالبانو په ژمنو باور نشي کېدای.
The Taliban keep saying that this is a temporary situation.
Taliban wai dunjuno da khwanzi u taral yawa land mahala masala da aw jirba pranistil shi khud doi pardi sargandawuno bawar nishi kedai aw yawaz haqa so pri bawar kawlai shi che par talibano bawar wulari. طالبان وای د هلکانو او انجونو منځنی خونځی دی سره جلاشي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د انجونو او هلکانو متوسطه خونځی له پخوا سره جلا وو او دا یو غلطه ادعا ده.
مېرمن بار وای په یو شمیر ولایتونو کې د انجونو د خونځیو پرانستل کې دوه تخوخه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه دی بلکې دا خونځی د خلکو د فشار له امله پرانستل شوی دی. د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا د طالبانو لخوا د خوانځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د خوځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
چونی باید خپل زده کړو ته، خپل د کار کولو حق ته او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د شوزو او د نجونو حق دی چې هیڅوک هم ځینې نسی اخیستلی.
د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، هغه غوښتنه چې په کوردانه د هم په ځلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر متي اولاوي ساج د خوانځیو د پرانستل کېدو کمپاین یې پیل کړی وای، هر چیرې چې ځي د ټولو همدا غوښتنه ده. طالبان دي د نجونو خوانځي پرانیسي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسسات څخه، لنړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانستل سي.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لا یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
تاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه دا هیله ورزه ده چې باید په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي ډول توجه وکړي، ځکه چې د هلمند په 80% خاوره کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم، یو تن معید دی پکتیکا ولایت اوسیدون کا کریم. دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم. زمو معیدی می پوسټ لاس ور کړی مینو باندې ولا پور کې فرنا لر ورور جان لازم معیدی نو ما پورا کړی دی. الله پرزا اول معید ته څو کارم نه ور کړی، هغه روغ جو خدي کار بو چې مو ولا بیل سای لر ول الله پرزا باندې معیدی نو ما لری طریقې باید باول معیدی داس لري. تاسو په اسلام کې معلوم ده ډیر غریب طبقه ده، معیدی ډیر غریبان دي. ازادي رادیو باید پیغامونه ورکړو چارواکو طالبانو ته، نوی ته ورسئ چې موږ سره باید کومک وکړي. موږ ولا خپلې ښځې جواب راکوي، یا پیسې نه لرئ ماش نه لرئ کار نه پرېښی، کور خو پېغې د کور د باندې ولاړ پردي کور کې پراته یو، خپل کور نه لرو، وطن ته راغلي له کابله چې وسلام په احترام.
زه حکم خان کوچی خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما دا پیغام د ورور چې دا ټول خلک به د خپل ستونزو باندې غږیږي. وکیل زموږ کوچیان چې دي دا پاکستان لارو کې، لا د غلام خان په لارو کې، لا مطلب خرلوسۍ لارو کې، چا دوی ته کومې لارې په مخ کې دي او ورته نږدې دي، په دغو لارو باندې نه مخکې حکومت غوښتنه وکړله او جوګنې وکړله، دوی ته څه د سولې فرصت پیدا نه کړ. نه دي حکومت غوښتنه تر اوسه ورته کړې ده، لارې نه دي ورته زده کړې. دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه علاقه وي، دوی مالونه هلته کې سره لا وخت پہ تیروی، په ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تیروي، په خرچو باندې تیریږي. پہ نو ما دا نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید د خلکو د دغو لارو د کوچیانو دپاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام، په ډېر احترام.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې ورستۍ برخه ته راورسیدو او د هم ورستۍ راپور. په مکسیکو کې د مړیو د لمانځنې ورځې دي. دا مراسم د یکشنبه په ورځ پیل شول. د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې په زرګونه کسان د دې ورځو نندارې کوي او برخه پکې اخلي. دوی ویر نه کوي، برعکس خوشحالۍ کوي، خاندي، سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي.
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستۍ ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی، او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی. په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي. اوسپنیز او پلاستیکي رنګارنګ اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته تیرېږي. د دې نندارو یو لیدونکي بیرینیس سانچز وای:
څه چې زما ډیر خوښیږي هغه د مکسیکو کلتور دی. دا لاریون ډیر رنگین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه ورنه کړو.
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شتي، دا هغوی د خوښي خواړه پخوي. داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوی د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي، نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانی کوي. د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي. د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده. دې ورځې ته د بیګنا فرشتو ورځ نوم ورکوي. د متوفا ماشومانو لپاره د لوبو سامان او خواږه د کور په کونج کې شتي، او د ماشومانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي. د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړي راګرځي. کورنۍ د شپې په مخه جرو ته ځي، شمی بلوي او شپه سبا کوي. د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان ژړي. دی ګل ته دوی د مړیو ګل وای. په دې ورځو کې کڅوک مکسیکو ته سفر کوي، هر لور ته هم دا ګلان تر سترګو کیږي. تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا ټول خلکو ونلمنځه. د مکسیکو یو تبع ډیوید انټونیو وای:
بل ډول ښکاری چې ټول خلک بیا وینو بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي د هغه څه دي چې ډیرو دی وخت لپاره لاستري منځلې وو.
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څو اونۍ مخکې پیل شي، حتی ځینې میاشتې مخکې پیلوي.